اجمل ان رپورٹ لري.
د 2004 کال په اوړي کې د روسي د مورداویا جمهوریت د مرکز سرانسک په یو ځنګل کې وډلیس خبر کې له 500 څخه تر 500 پورې جسدونه وموندل شول. دا خلک د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د هغه ستر ترور قربانیان وو چې د هغه وخت شوروي اتحاد د پټو پولیسو لخوا اعدام شوي وو. د سیمه ایزو تاریخ لیکونکو د څرګندونو پر بنسټ دا جسدونه د اورتودوکس کلیسا د پادریانو، مسلمانو، ملایانو، ښوونکو، کاروندګرو او کارګرانو دي چې اعدام شوي او نومونه یې له دې کبله چې لا هم د پخواني شوروي د خفیه پولیسو آرشیف پټ ساتل شوی همداسې ناڅرګند پاتې دي. له هماغه وخته تر اوسه د سرانسک د ښار فعالانو د دې نومرکو اعدام شوو کسانو په یاد د یو یادګار د جوړولو هڅه کوله، تر دې چې اوس دا یادګار جوړ شوی او پرانیستل شوی. له دې مدني فعالانو څخه یو تن نیکولای کورچنکن په سرانسک ښار کې یو ورځپاڼې ته ویلي، موږ د دې ډله ایز خبر په اړه معلومات له چارواکو، علمي شخصیتونو او مدني ټولنې سره شریک کړي، خو په دې اړه چوپتیا واکمنه وه. د سرانسک ښار مدني فعالانو هیله لرله چې دا موندل شوي جسدونه به په مناسب ډول د دې ښار په هدیره کې دفن شي او د قربانیانو په یاد به یو څلی په هغه سیمه کې چې دوی اعدام شوي جوړ شي. بلاخره د روان کال د مې د میاشتې په 23 نیټه د دې قربانیانو په یاد یو یادګار پرانیستل شو. دا یادګار د هغه ګوتو په شمیر سلو څخه دی چې د 1920 کلونو په موده کې په روسیه کې د ستالین لخوا د پراخو سیاسي سپنو د قربانیانو یاد ته ځانګړی شوی دی. د دې یادګار سلی پرانیسته د مورداویا د کورنیو چارو وزارت تنظیم کړی وه. په قربانیانو کې هغه مهال د سرانسک د ښار د مخفي پولیسو د مشر والټر وان نوم هم شامل دی چې د شوروي اتحاد د خفیه پولیسو ادارې اعدام کړی. د والټر وان لمسی نینا فریمن د دې یادګار سلی د پرانیستو په مراسمو کې وویل، دا سلی نه یوازې په هغه کسانو پورې اړه لري چې د هغه وخت د سیاسي ځپنو قربانیان دي، بلکې د دوی په کورنیو او پاتې کسانو پورې هم اړه لري. نوموړی د قربانیانو په اړه وویل، هغوی که څه هم د هغه وخت نظام ته دښمنان ښکارېدل، خو له خپلو خپلوانو سره یې خیانت ونه کړ او تر وروستۍ شېبې د خپل نیک نوم ساتلو لپاره هڅه وکړه.
په نورستان کې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو یا په تنګو تیارو کرایه کوټو کې په زده کړو بوخت دي. دغه شان یو ښوونځی زموږ خبریال روح الله انوري له نږدې کتلی او رپورټ یې پې برابر کړی دی.
الم تر كيف فعل ربك بياد ارم ذات الامام التي لم يخلق مثلها.
د پرونس دنجونو منځنه خونځه چی ټولګي څه په خیمو څه په تورو او سوالی کوټو او څه هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوی زده کوونکي په زده کړو بوختي. دغن جونی که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولې، خو ازادۍ رادیو ته وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړ کړي. د یاد خونځي مدیر محمد وای څو کال کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی، خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راځي تعمیر نه لرو. مشاگردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کی زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والي صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو، ځکه چې د آینده نسل ترقی وکړي او د شاگردان د روزونه ښه دغه وشي، او دغې لپاره دا تعمیر جدا موږ تقاضا لرو. دا تم صرف پوري او تقریبا 1/4 شاگردان موجود.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم د همدی خونځي سره نږدې د سرک پر غاړه ازادي راډیو ته وویل، دوی هڅې پیل کړې چې د نورستان ټولو خونځیو ته د تعمیرونو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت معارف نه مو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلې دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ډول باندې ټولو ولایتونو سره د مساوي نه راکوي، بلکې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي. اکثر وختونو کې شاګردان نشي کولی چې په دې یخ هوا کې بیرون کین یو درسونه ووایي.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې 80 ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي د تاسو په نظر اولی زینې زده کوونکي غیر ازري کوي په دې برخه کې کورنۍ او ښوونکو ته څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو له ازادي رادیو سره وسي. قدر من اوردونکو، ښوونځی هغه ځای دی چې د انسان راتلونکی ټاکي. که لیک لوست په سم ډول وکړو، ښوونځي کې په وخت حاضر واوسو، غیر حاضري ونه کړو، نو روښانه خبره ده چې ښه راتلونکی به ولرو. خو ځینې کسان سره له دې چې په دې پوهیږي، بیا هم پرته له ضرورت څخه غیر حاضري کوي. له کور څخه د ښوونځي په نوم ځي او ښوونځي کې بیا کورني مشکلات د غیر حاضري بهانه کوي. بیا که استاد ورته پقاریږي، ځان هم معصوم او مظلوم ورته ښکاري. په دې هکله د سروبي د اوسیدونکي منان خبرې اورو. ورپسې د شکردري اوسیدونکی امام الدین هم په همدې باره کې غږیږي.
نخواني استاد چې وکنو ده به د هلکانو په غوږونو باندې خولم لګوله او بیا به یې تهدیدول، هغه د چپلقه به خوله کې ورکړه، سم په سم ګرځو. ما دوه نفر، یو پزل په نام یو کمال الدین په نامو، دوه هلکانو موږ سره تقریبا په نهم سم کې دو مکتب خوشی کې لاړو. دا اور د سروبي له سوال نه درته ووایم چې یو نفر په کانکور کې نه ده کامیاب شوی.
تاسو داسې ما اورېدلی دی چې وړکې ماشومان اووه ځله صنفه په یو پښه باندې ودرېږي. ما خورزاده ته درس ورکو، د ما خور یو ورځې راته وایي، وایي وهې بینه چای بي کوې، وایي له ای بي انجینرس کوې، جوړ خرکار ښه ده.
خو هغه کسان چې ښوونځي ته نه ځي د دې کار په انجام پوهیږي. د 28 کلن ګلرحمان چې یو پلار دی او د سړک له غاړې ترکاري خرڅوي، د خپل زوی په هکله وایي.
خو جزه یې ورکولې د ویرې به مې مکتب ته نه ته کنه، دلته به موږ په کور کې واهم، هلته به چې توالکه تلاشه مکتب ووایه، درس ووایه، زاینده دي ښایسي دي، هغه به چلته لاړه، هلته به معلمونو به ډېر ایسار کړی و، معلمونو به واهه. ولی یو ورځې دا غاړه په تار غوته شوې وه. زه چې کوم وخت کې ورکه ته خو دا نوم ولیکه، ستا نوم څه دی؟ نوم یې حکمتالله دی. حکمتالله نه شي لیکلی. موږ خو به په تمه وو، کور خو په تمه وو چې دا مکتب کې دی، مکتب ته تللی دی.
ښوونځي ته د نه تللو په سر به په پخوا وختونو کې زده کوونکو ته داسې اجازه ورکول کېدله چې بیا به یې غیر حاضري ته زړه نه ښه کاوه. د زابل اوسینکی نعمت الله اندړ چې اوس سپینګیری دی، د ښوونځي د دورې کیسه راته کوي.
ما شپږ کاله مکتب ویلی دی، په دا شپږ کاله کې یوه ورځ ما د تره واده و، هغه ته ما غیر حاضري کړې ده، هغه مې اجازه اخیستې ده. دونه سخت ګیري وه د حاضري لخوا، او جزاګانې مې دی ویلي مکتب چپراشیانو ملازمین به په کلو پسې ګرځي، موږ چې څوک به مکتب ته نه وتللي، لرګي به ورسره وو، له کلي به یې بیا تر مکتب پورې وهلو ټکول، بیا به د لاین پر سر باندې درېدلو. سر معلم د مکتب یا امیر د مکتب بس هغه څوک چې غیر حاضرانو هغه به له صنفونو را وویستلو، بیا به پښې په څادر یا په تناو ور وتړلې. زموږ په منطقه کې د غزه په نامه ډېر کلک لرګي دي، خلک انار لکه نه متېږي، دا د غزه لرګي به یې ورته راوړو، په پښو به وایي، تر غو به وایي چې دا ټول خلک به نارې او بغارې واورېدلې. وروسته به بیا خوشې کوي تعود به ځینې وخت چې په آینده کې به زه بیا غیر حاضري نه کوم. دوهمه جزا په پنځم سن کې زموږ د اجتماعاتو استاد سخي نومېدی، د غزنی و، بیا به ودرولو. جزا دې ته دا و زموږ د مکتب چوپو شو، په هغه کې لکه د اعدام له خاطر دا شرسي را زړولې وه، رسی به را کته کړه، په پښو باندې به وتړئ، په هغه رسی باندې بیا به په پښو باندې په لرګي باندې وهئ. زموږ یو بل همصنفي و، شفیق په نامه نومېدی، چې نانوای کې شاګرد و، بالاخره دې وهلو لاله شي، منتخب پرې کړو، وتښتېدل. نو ورې جزایو په غوښتو کې داسې وي چې تقریبا لکه یو ډېر غټ جنایي مجرم چې اعترافات چې نه اخلي، د ابتدایي دولې له مطالم دغه شي جزا ورکول کېدل، داسې وهلو ټکول. زیاتره دغه وام وهل زما په زړه کې، مرکز الله نه سم داسې وهل به وخورم. نو د هغه له وام مال پوه وي، که به بل کار کوو، هغه به مې پرېښو، یا به ډېر ضروري کار حتما سهار وختي تر درس له مخه یو ساعت مخکې ځان رسوي، بیا به ورې سپورت ورزش را باندې کوي، په 8 بجې باندې به دخکېدل.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر بیا هغه څوک دی چې د ښوونځي په دوره کې غیر حاضري کړې. هغه وایي که به مو یو ورځ غیر حاضري وکړه، نو د وهلو، ډبولو او سزاګانو له ویرې به په سبا ښوونځي ته نشو ورتلی. نو د یوې ورځې غیر حاضري به په څو ورځو بدله شوه.
کورنۍ خبره نه وه، یو ورځ دوه ورځې به مکتب ته نه تللو، یا به بهانه وکړه په کور کې چې نن معلم نشته، نور بهانې به هم ډېرې جوړې ولې. نو هغه وخت کې به هم خوند اخیسته له تېښته نه. ولې وروسته چې کله د رشد سن ته ورسېدلو، موږ د دې ناوړه پدیدې هغه ناوړه اغیز ولیدل په ټولنه کې ترننه پوره دي ډیر زیات دي بي سوادي یا کم سوادي د کچې اوچتېدل یو ستر لامل او لوی لامل مکتب نه د تیښتې او درسونو ته پاملرنه او حاضرۍ ته پابندي او پاملرنه نه ده موږ په کلیوالي مکتبو کې د مکتب ګوریزي یو خدا او چې دغه مکتب ملازم یا چپراسي به په وخت ورته ویل دا به له لخت سره کور ته رالیږه او ډیر وخت مخ په پیاد کې په دریم سم کې مباخت تختېدلې ما او داسې ما فکر کوم چې ما یې دام ته بیای حال دا چپراسي خالی یو لخت سره کور تر شاره غلی وو او چپراسي هغه موږ خپلوانو لغنه پټېدلې هم نسب کور کې بیا زه باخت او تختېدلم او دا رقم زه مکتب نه نیمایي ورس کې راو تختېدم دیوال د مکتب نه کور تر شاخ په مدیر د مکتب راغی او دروازه چې ټکوله نو خدای خبر دی ما لزلنه چې ځان مې چیرته پټ کړی وو او څوره سخته کې وغه وخت کې څلورم صنف کې مغلبا هغه د تهدید هغه به داسې وو سبب به موږ له ډاره مکتب ته نسو تللی هغه غیر رواني او غیر مناسبه طریقه چې هغه د روانشناسي له لحاظه غلطه تګلاره بوله دا به د دې لامل شو چې بل ورځ به بیا موږ مکتب ګوریزي کوله یا به له ډاره مکتب ته نسو تللی د یوې ورځ جزا رانه کې او کله کله به قلم په ګوته کې کېښوده او بیا به خطکش باندې وهلو یعنی ډېر زیات داسې هغه میمه پیدا کېږي ما صنفیانو له داسې وهلې خوړلې وو چې له سږمینه یې وینې راتللې
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې که چیرې د ښوونځیو ادارې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې د شاګردانو کورنۍ وخت په وخت راوغواړي نو دا ستونزه تر ډېره حده راکمېدلی شي
داسې کېږي چې ماشوم له کوره لاړ شي چې مکتب ته ځم مکتب ته نه وي تللی معلم فکر کوي چې څه مشکل به ولري مریض به وي چېرته به کار ولري او کور فکر کوي چې مکتب ته تللی تر منځه موضوع ورکوي د دې مشکل د حل لپاره مکتبونه که داسې کتابچه ولري چې ځینو مکتبو کې اوس دارای شوي دي چې له هغو څخه زه یادولی شم چې حدیقة القرآن یا مکتب د هغوی کلنه کتابچه لري هر ورځ په کلی کې چې دا ماشوم څه شی وویلې کوم مضمون یې وویلې څونه کار خانگی ورکړ شوه هلته استاز امضا کوي خانه د والدینو د امضا لري چې والدین باید امضا کړي او دوی څه ورته لیکي کوم پیشنهاد لري کوم شکایت لري یا استادان کوم پیشنهاد یا شکایت لري په دې توګه هر ورځ د والدینو او د معلمینو یا مکتب ترمنځ مستقیمه رابطه وي چې نشي کولای طفل له هغې څخه سرپیچي وکوي او د مکتب په ځای پارک ته یا بل ځای ته لاړ شي مکتب خو لا پرېږده چې داسې لا پیښ شوي دي چې ځینې وخت د محصل د پوهنتون لا یو کال مکمل خپلې کورنۍ ته فریب ورکړی وي چې زه ځم پوهنتون ته خو درس ته نه ځي د پوهنتون په ساحه کې چکر وهي او بیرته راځي
عبدالکریم چې لس کاله استادي کړي وایي هېڅکله یې هم زده کوونکي د غیر حاضرۍ په سر نه دي وهلي بلکې د نصیحت په مرسته یې پوهولي چې دا کار یې په خپل زیان دی
د نشات نه مې کار رسه او چلې نه مې کار رسه یو شاګرد بل شاګرد په مخ کې تجهیز کول دا هم کار نه ده ځکه چې هغه مایوسه کېږي خفه کېږي خو ما باید ژبه ګناه وکړل بیا مې ځان ته راوغوښته په تنها صورت به مې ورته نشت وکړو چې لبه مې ورته وکړل چې دا کار